سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي تاسو ازادي راډیو ته پاکست مخ تر دی چې خبرونه تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې په روان شپاړس ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی. افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د شپاړس ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هره ښځه د خوندیتوب، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي دي. په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارت کړه. سفارت وروسته له دې چې د پاکستان د کورنۍ چار وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانان هم برخه لرله او دوی لږ تر لږه 30 افغانان نیولې دي. پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د ځورولو لپاره پلمه کېدای شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانانو کډوالو پر وړاندې د بې باورۍ د فضا له رامنځته کولو دې ډډه وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د اټکل له مخې نن یکشنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل شوی دی. د وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې سختو ورښتونو، تالندې، برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د لوبو له ډګر بیا تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو پاسې جام سیالیو کې نن سریلانکا د افغانستان لوبډلې ته په 131 ماتو منډو ماته ورکړه. د دې سیالۍ په چا سریلانکا ګټلې وه او لومړی یې غوره وبلله چې توپوهنه یا بیټنګ وکړي. د سریلانکا لوبډلې د بو لوبغاړو له سوځېدو او د ټاکل شوي 500 اوډونو په پای کې 243 منډې وکړې. د سریلانکا لپاره د شاروجان شامو کاناتن سلیزه وکړه. د افغانستان په بالران یا توپ اچونکو کې بیا تر ټولو ښه لوبه الله محمد غزنفر وکړه. د پلس اوډونو کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړو سوځول، خو افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 240 منډو هدف پوره نه کړل شو. په داسې حال کې چې 112 منډې کړې وې، ټول لوبغاړي وسوځېدل. سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشر الاسد اتکا د حلب د سقوط یو اصلي دلیل وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان شان ساوت تیره شپه په یوه بیان کې ویل چې واشنگټن د سوریې حالات په دقیق ډول څاري او په تیره 30 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماس نیولی دی. په بیان کې وړاندې راغلي پر روسیې او ایران د اسد رژیم پر لپسې تاکیه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه لیبیدو داسې شرایط رامنځته کړل چې د اوسني وضعیت سبب شول. په ځانګړي ډول د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد د رژیم د چپکېدو سقوط. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شوراوین همداراس ټینګار وکړ چې متحده ایالتونه د هیات تحریم الشام ترهګري ډلې له خوا ترسره شوي بریدونو سره هیڅ راز اړیکه نه لري. ورسته خبرم دا چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې د بریکس ډلې ودونه د ډالر پر ځای د بل پیسې ترې سوله هڅه وکړي. د دوی پر سوداګری محصولاتو به د سلسله تعرفې ولګوي. هغه د شنبې په ورځ په خپل خواله رسنیو تروت کې د بریکس ډلې په اړه لیکلي چې د ودونو ته په کار د چیجمنو کړی نه به د بریکس لپاره نوې پیسې راباسي او نو به د امریکا د ځواکمن ډالر د ځای نیولو لپاره د بل پیسې ملاتړ کوي. که داسې ونه کړي نو له سلسله تعرفې سره به مخامخ شي او د امریکا له فوق د بازار سره به خدای پمانی وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري. پاکستان کې د افغانانو زورول
مونږ په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغله، مونږ افغانان په کورونو کې ونیول.
او روان کال لغمان کې شدید بارانونو ځاني او مالی زیانونه رسولې دي.
د څه کال په جریان کې ترتیبي باندې میاشتې تیریږي. 3,500 کورنۍ زیانمنې شوې دي، سلو جملې 19 تنه شهیدان شوي دي او 20 تنه زخمیانو.
خبرونه کې تر نورو راپورونه هم لرو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه په داسې حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درنوي وړ دي. پیران کې شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم ځورول کیږي او آن له پولې راړول کیږي. علي رضا بیگدلی پرون شنبه په کابل کې د خپل نوی ماموریت په پیلولو سره ویلي قانوني کډوال چې ایران نوی ورزي دوی ته د درنوي وړ دي او هر کله به ترې وشي خو له قانونه کډوالو غوښتي چې خپل وطن ستنه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. نور حال پر راپور کې
پاسپورت
ارزش نداره. د ایران د اصفهان اوسیدونکی حفیظ الله نایب و نوموړی زیاتوي چې ډیری افغان کډوال له قانوني اسنادو سره سره له پولې اړول کیږي، داسې چې په خبره یې ښځې ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان یې شړل سوي دي.
میگیرن مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه،
دوی خلق داسې نیسی مثلا کراری ننیسی او رد مرزوی میرمن دلته پاتې کیږي چې ماشومان رد مرزوی کورنۍ دلته پاتې کیږي. دا ماشومان چې افغانستان ته ځي هلته بې سرپرست پاتې شي.
په تهران کې میشت افغان کډوال قدرت بیگ هم ایران کې د افغان کډوالو د ځورولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم
مونگ دی ایران په هر کوسه وارد که دی ایرانی وگر و لخواه دی افغانان و پنوم پا بیلا بیلو دولون و زورول کیگو. دی ایران لشاروک و مغختن داده چه مونگ دلتا دخبل زان کورنه و ناموس خطرونو اویوی مڑی دوده پیدا کول لامل راغلیو. مونگ دی درک کری او دی دول زورونو مخدی ونیسی.
دا په داسې حال کې دا چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوی ګمارل سوی سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درنوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلی پرون شنبه د نومبر په 13 کابل ته د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درنوي وړ دي او هر کله یې بدري وسي خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرینا ایرانی خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لامل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو وس نه لري. مومنی ویلي چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم سوای دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې شپږ میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتبا کلمه افغان کډوالو ته کارولي. تازه تلونیو خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو دوو کلونو کې 13,000 بې سرپرسته ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې سوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپلو خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د اداو په ترڅ کې آن د حلوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و تیره میاشت افغانستان ته شړلی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هره ورځ له 0 تر 2,000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي چې د رایستل سویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایراني ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته. نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو په هدف نومول شوې. خو د افغانستان په شان ټولنه کې د ناروغۍ چې د بېلابېلو لارو یې د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کېږي. نور جزیات د سنا ککړ پر راپور کې.
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغۍ یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د نخوندی جنسی اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس سخته کېدو یو مهم لامل دی. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د اچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالیږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډیر ځله په وخت تشخیص او اغیزمنې درملنې سره په اچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز د اخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو اچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالیږي او ډیری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلیدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په اچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د اچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لیږد نور لاملونه بلل کیږي. دا ورځ د ایدز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوې چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وي، په اچ آی وی ویروس اخته کسان له دې ویرې چې نور خلک پرې خبر نشي له درملنې لاس اخلي. یوه له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عامه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهیږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
یوه بله میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ کې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د اچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یوه سنتي او یوه کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه سي مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومي ته ورکوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. تونځه هم دا ده چې ټولنه کې پوهاوی نشته. ده د ټولنیز عامه پوهاوی تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېرې خطرناکې پایلې ونه لرو.
په اچ آی وی ویروس تخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمیر ډاکټران وایي هغه کسان چې په اچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې ونډه نه ده درلودلې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوي او ځورول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون په اسلام آباد کې د طالبان حکومت سفارت هم د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لرینو کې د افغان کډوالو ګډون رد کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغان کډوال په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفارت له هغه اعلامیې په هرکلي سره وایي په داسې حال کې چې تحریک انصاف ګوند د لاریونونو په ګډون یې په پاکستان کې په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې برخه نه ده اخیستې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له ځورونو سره مخ شوي دي. د اسلام آباد د شپږیش نمبر د سیمې یو اوسیدونکي افغان کډوال میرزا محمد ازادي راډیو ته وویل
مونږ په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغله، مونږ افغانان په کورونو کې ونیول، اکثریت افغانان یې ونیول او ډېر ترې وتښتېدل چې په دې نیولو کې زیم ونیولم. او بل د افغانستان سرپرست حکومت نه هم خوشحاله یو چې دلته یې کومه کونسلګري ده، دوی چې کومې خبرې کړې دوی سره مونږ موافق یو راضي ورنه، بالکل مونږ په دغسې مظاهرو کې ګډون نه کوو ځکه زموږ په ګټه نه دي.
د اسلام آباد د بارکاو سیمې یو بل افغان کډوال خان ولی چې دا هم پورسته ورځو کې د پولیسو لولوري نیول شوی او تازه راخوشي شوی. ازادي رادیو ته وویل
پولیس راغل موږ څلور کسان یې ونیولو. اته چې ویوړو لته بن نورم ډیر افغانان یې راوړو، ډیر زیات کسان یې راوړو. خو بیا اول زه زما پلار راغی تر مې راغو، یو پاکستانی راو اوسه ضمانت یې مکو، خو د ضمانت د پاسه زما پلار نه پیسې مو واغشتلې او موږ یې راپریښلو. نو موږ په مظاهره کې برخه اخیستل نه ورغېږو، نو پکې زموږ څه مطلب و چې موږ ولې مظاهره کې برخه واخلو.
دوی وایي د تحریک انصاف ګوند له لارینونو وروسته پولیس د افغان کډوالو د استوګنو سیمو ته ننوتلي او ډیری افغان کډوالې له خپلو کورونو نیولې دي. دغه افغانان د دوی په ننګه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د دریس هرکلی کوي. وایي د پاکستان حکومت باید بدلیل افغان کډوال ونه زوروي. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لارینونو کې د افغانانو ګډون رد کړو. د سفارت په ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلی چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ښکیل نه دي او د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنې لامل شوې دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول شي او له ناوړه چلند سره به مخامخ شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې د تحریک انصاف ګوند له لارینونو وروسته یو شمېر سیمو افغان کډوال نیول شوي چې په هیڅ ډول لارینونو کې برخه نه واخیستې. د دې شورا سرپرست میوند علمی ازادي راډیو ته وویل
د سفارت د کور ودا مې دلته افغانان بيخي به سرپرست دي، بيخي څوک پختنه نه کوي. بل لارینونو نه تقریبا د 2017 نه د مولټي ګارډن نه زموږ په ځوان کو تقریبا 15-30 نفر پورې به دوی ګولي پر حدود د لاس 15 تر شلو پورې ولا 17 نفر مون تر نه راخوسې کړل او تقریبا شل نفر یا 15 نفر اوس مر سره بنديان دي او حتی جام دقیق نه معلوم چې ته بولی دي.
تیرونه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی زندانی صدر اعظم عمران خان زورګونه پلویان او د نوموړي د راخوشګیدو په هدف پراخه لارینو نو وکړل چې په تاوتریخوالي واوختل. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویان لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهره وروسته پاکستانی چارواکو ویل چې په مظاهره کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیرونه رسنیو ته وویل لنیول شوی او شاوخوا زر کسانو څخه شپږ نوي افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلی په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بډیر ژر د کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تیر چهارشنبه ویل افغان وګړو ته د روان میلادي کال د دسمبر 31 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنکړل شي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټه د بیا سند افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شو. تر اوسه په سلګونو زر افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د بشري حقوقو د څارډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلوال د دغه هیواد په شمال کې د هما ولایت ځینو کلیو او خارګوډو ته ننوتې دي. د دې څارونکو ډلې چې په لندن کې میشته ده د دې راپور له مخې د شمې تر ماښام پورې لږ تر لږه ګڼ کلي او خارګي د یاغیانو لاس ته لوېدلي دي.
په ورستیو دوه ورځو کې زرګونو سوری یاغیانو د حلب ښار زیاتره برخې ونیولې او د دې ښار هوایي ډګرې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه ګاونډیو ولایتونو ته هم غځولي دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو او د بشار اسد د پوز ورتیاي تر پښتنې لاندې راوستل. د بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپل نورو جګړو کې شکیل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی. هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په وروستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د هما ښار شمالي څنډو ته رسیدلي او د سوریې د پوځ واکونه د دې ښار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبې په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگټن د سوریې حالات په ځیر ساري او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولي دي. په دې بیان کې راغلی پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده داسې شرایط را مستقل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیره بیا د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې مڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د حیات تحریر الشام ترهګرۍ ډلې لخوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دوو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلي بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه د مشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا ښاغلی عراقچی به له د مشق څخه وروسته انقرې ته سفر وکوي او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د روان کال په اتو میاشت کې د شدیدو بارانونو، سیلابونو او نورو طبیعي افتونو په وجه نږدې 4000 کورنۍ زیانمنې شوې، 8000 جریبه کرنیزه ځمکه، سړکونه، باغونه او نور حیاتي زیربناوې تخریب شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لغمان کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي د روان لمریز کال پیل څخه تر اوسه شدیدو بارانونو، توپانونو، سیلابونو او دې پورې اړوندو نورو طبي افتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د دغه ادارې سرپرست رئیس انجینر عبیدالله لکوزی وایي
د څه کال په جریان کې ترقیبي بانه کمې اشې کېږي، درې زره اته سوه پنځوس کورنۍ زیانمنې شوې دي، جملے نونس تن شہیدان سیوی دی او دیش تن زخمیانو، 325 کورانی په کلی ډول ځان منې سیوی دی او 300 کورانی په قسمی ډول ځان منې سیوی دی، 8000 جریب تر 30 کیلومتر تللی.
د خاغلی له کوزی په وینا ټولو ځان منو شو کورانی سره د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست او مرستندوی ادارو کومکونه کړی دي.
تقریبا 3200 کورنۍ ته مرسته د همکار موسسات له خوا شوې ده، 500 کورنۍ ته د حوادث ریاست له طریقه مرستې رسیدلې دي.
طبي پی خو ځپلې کورنۍ ورسره په شو مرستو خوشاله دي، خو وايي سګنۍ او توپاني بارانونو، ګلې او سیلابونو ورته ډېر زیات زیانونه رسولي او د ویجاړو شو مینو، زمکو او زینو رغبل د خلکو لوسه وتلې دي. عبدالغفار او عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ډیر درانه بارانو نو دا رقم باران کوي موږ په ژوند چته لیدلې هم نو، مکمل فصلونه تباہ کړي، د خلکو کورونه مکمل وران کړي،
خلکو ته کوم زیان نه اړول دي، دا د دیو دو وسه او د توان نه بهر دي.
دوی له مسول چارواکو د زیات مرستو او د ورانو شوو زینو رغبل غواړي. په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مشر بیوی له زرو زیاتو کورنۍ سره به نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وشي او همداراز به یو شمیر ځایونو کې د بیا رغونې پروژې هم پلي کړي.
سکال د ژمي د راتلو سره 1450 کورنۍ ته ژمنۍ مرستې کیږي، هغه کې نقدي او البسه به $200 او تر څنګ به ژمنۍ البسه یو دیوار ان شاء الله د اوس شروع کیږي. د هارون خیر په ځای کې د 1400 سنگره دره کې حوادث وزارت له طریقه د نوري پول بیا ترمیم او تر څنګ استنادي دیوالونه دي او د دولت شاول صالح بانډدور بازار کې هم یو استنادي دیوال کار جریان لري.
په لغمان کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسولین په روان کال کې د طبي پیښو لامل د زیانمنو شوو شمیر ورسره د شو او کیدونکو مرستو اندازه په داسې حال کې اعلانوي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان او د هیواد نور ولایتونو کې هم د سږ کال پیل څخه سیلابونو، ګلې او طوفاني بارانونو په سلګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ مالی زیانونه اړولي دي او ډېرې حیاتي زیربناوې هم ویجاړې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او هوا په سړېدو سره هر کال د ګاز نیولو لامل د مرګ ژوبلې زیات راپورونه خبرېږي. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د ډبرو سکرو سوځولو او ګازو د کارولو د څرنګوالي په اړه به احتیاطي او د مپوهوي نشتون د دې لامل شوی چې په ژمي کې ډیری کورنۍ له دې درکه موسمي یا هم مسمومې یا هم مړې شي. نور حال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د سیمې په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نا وخت د خلکو د مرکزوبلې ګاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بېوزلي د بې کیفیته سونتوکو کارول او بې احتیاطي د ګازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بېوزلۍ له امله په زمي کې د خپلو ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخې له لومړنۍ وسیلو ده د ډبرو سکاره په کې سوځوي او د ګازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو له امله مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالایی نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلق ډیر لوړ اقتصادی وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سم توګه نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلق غاسونی سی او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. پایت په دې اړه خلکو ته مپوهوي ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سونتوکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزي چې د تر زوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
بچو کوکوم همشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د تروزوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز و. کله چې سهار تللی و او آشپزی پیل کړی و نورو همکارانو یې ګاز خوشی پریښی و. کله چې غوښتل ګاز ولګوي یو دم اور لګیږي. لومړی سترګې زیانمنې سوې چې وې نسوای کړی له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی و او جنازه مو یې راوستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سونتوکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډیر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
ورسال از اثر ګاز گرفتګي شاید احتمال میده کې بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو لامل په اټکلي ډول شاوخوا لس کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیت بخارۍ واردات د غراس د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو لامل د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وسني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوی په اړه د طالبانو د حکومت د امریختي وزارت ویاند شرافت زمان د وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو. هونو موري زمو پوښتنې ځواب نه کړي. د غراس د طالبانو د حکومت د نور ماو استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري ګازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. لدې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د ګازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي تر څو په خبره د ګاز نیولو له ګواښونو مخنیوي وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل ګاز نیونې او سکرو نیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسانی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزن،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا د په آزاد فضا کې کیږدي چې مونوکساید ګاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کیږي باید لري کړل شي.
ډاکټران دغه راز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د ګاز نیونکي کس انتقال له لومړنۍ مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید ګاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولیږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کیږي چې هر کال د زمي موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خبرېږي.
کوم ورځ خبرونه هم لرو خو خبرونه